السلام علیکم درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بلی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم. څلور بجې شوې د خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو سرمنشیان تونی ګوترشت د طالبانو د ورستی فرمان پاړه چې شزو ته امر کړی مخونه په بشپړ ډول پټ کړی سخته اندیشته شو ولید. شاغلی ګوترش نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه کښلی یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې په دې برخه کې خپلې وعدې عملي کړي. په ورته وخت کې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د دې پر ځای چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین پای ته ورسوي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي د ښځو او نجونو ځپلو ته دوام ورکوي. میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه د حجاب اړه د طالبانو نوی فرمان ظالمانه اقدام بللی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي ویشتي دي. دغه راپور د تاجکستان یا هم د طالبانو د چارواکو لخوا تایید شوی نه دی. افغان اسلامي آژانس نن یک شنبه راپور ورکړی چې داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې پرون شنبه یې و توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ څخه په تاجکستان کې پر ځینو نامعلومو پوځي هدفونو ویشتي دي. د افغانستان ځینو نورو رسنیو د ناڅرګندو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دا توغندي د تاجکستان خاورې ته توغول شوي دي. د افغانستان بانک وایي 2.5 بلیون ډالر نغد مرسته نن یک شنبه کابل ته ورسېده او سمدستي بانکونو ته واستول شوه. دغه بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په یوه خبر پاڼه کې د نغدي مرستې د رسیدو هر کړی کوي او په عین حال کې له نورو بانکونو او مالي مؤسسو سره په بانکي سکتور کې د شو اړیکو غوښتنه کوي. ملګري ملتونه په افغانستان کې چې د نغدو پیسو له کموالي سره مخامخ دی له څو میاشتو راهیسې نغدي پیسې لیشي. د فاریاب د ترافیکو مدیر وای د فاریاب جوزجان پر لوی لار پرون د یو فلنګ کوچ موټر د اوشتو په پیشه کې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان مړه شوي دي. مولانا نجیب الله نن رسنیو ته ویلي په دې پیشه کې لس نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا په سمنګان کې د طالبانو چارواکي وای په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله یو تن مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر خبري آژانس نن راپور ورکړی چې ټکر د یو فلنګ کوچ او فولډر موټرونو ترمنځ شوی دی. د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. او د اوکراین په کلابند شوي ښار ماریوپول کې روسي دفاع کوونکي د روسي یرغل کوونکو له سختې مقابلې سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د می میاشتې پر 9 لمانځل کیږي په اوکراین کې یوه سمبولیکه بریا خپله کړي. ټاکل شوی دی د اوکراین ولسمشر نن د لویو صنعتي هیوادونو یا جی و رهبرانو ته په اوکراین کې د رواني جګړې په اړه وینا وکړي. نن یک شنبه د مریض 2400 لومړی کال د ثور 13 او د میلادي 2022 د می 8 د خبرونه زه اسمت ساروان د شمشاد زران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د طالبانو په طرز د حجاب پر جبري کېدو پراخ عکس العملونه شول شوي دي. د کابل اوسیدونکو د جنسونو د بیول لوړوالي شکایت کوي. په غزنی کې د جمعې د ورځې چاودنې خلک د بی پیلوټه الوتکو بریدونه بولي خو طالبان وایي
زړه فی ارټی سیمه کې د اول کنده کمیونټي منسوبینو د ثقيله اسلحه د ذکرې چې موخه د ثقيله اسلحه چکول او معلومول وو.
او د اوکرين په ماریوپول کې د روسي ځواکونو د سخت مقاومت او جګړې په باب هم حال درکو.
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د حجاب جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. تازه د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوترش هم په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښوولې ده. د افغان میرمنو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځنګړي استازي رینا امیری بیا د طالبانو د اګام ځپونکی او ظالمانه بللې ده. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یونما په یوه اعلامیه کې د طالبانو د پریکړه له هغو ژمنو سره په ټکر کې بللې چې د اعلامیې پر اساس طالب استازو له نړیوال ټولنې سره کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیر ورځ د شزو د حجاب طرحه اعلان کړه چې لمخې باید حجاب په ټولو میرمنو په جبري ډول عملی شي. تفصیل په دې راپور کې
د حجاب د جبري کېدو په اړه د طالبانو وروستۍ طرحې ته د غبرګونونو دوام. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي د طالبانو د اعلان چې خځې باید په عامه ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته له کورونو ونوځي سخت اندېښمن کړي. ښاغلي ګوتیرش پر خپل ټویټر دغه شان له طالبانو غوښتي چې له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې خپل مکلفیتونه عملي کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت بیا په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو دغه نقص باید پایلې ولري. نوموړي لیکلي دي چې طالبان ګام په ګام د افغان میرمنو حقوق تر پښو لاندې کوي. د دوی وروستۍ طرحه د زده کړو، کار او عامه ژوند حقوق ګواښي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د څار سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو او اشخاصو هم د طالبانو دا پریکړه غندلې. یوناما تیر ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دا پریکړه له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې طالب استازو له نړیوالې ټولنې سره کړې وي. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما په اعلامیه کې ټینګار شوی چې خایدا پریکړه د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې کړي. د بشر حقوقو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقوقو د برخي مرستيالې هی دربار وړاندیز کړي چې په دې اړه باید د ښځو د حقوقو ملاتړې هیوادونه یو ګډ چلند خپل کړي. د دې تر څنګ د پاکستان د ملي شورا غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په خاني غړي محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلي دي چې په افغانستان کې طالبان د خزو په وړاندې لوړاندې لداسې خندونو سره لاس او گریوان دي چې د نړۍ په نورو برخو کې تصور نه کیږي. نو موړي د طالبانو د دغه طرحې پر بنسټ د خزو په نه کول د شرم وړ خبره بللې. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې نږدې نه میاشتې تیریږي، خو په دې نه میاشتو کې تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو یو مهم او اساسي شرط د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته درناوی دی.
د طالبانو له لوري د حجاب د جبري عملی کېدو د طرحې په وړاندې په افغانستان کې د نن هم زیات شمېر میرمنو خبرګونونه شوډلې دي. یو شمېر افغان میرمنې چې له کورونو د باندې دندې ترسره کوي یا هم زده کړې کوي وایي د طالبانو د پریکړې په ژوند منفي اثر لري. دوی ویر لري چې شایي یو ور بیا د طالبانو د تیر حکومت غونډې ورسره بد چلند وشي. د طالبانو حکومت د دغو خبرګونونو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي.
اتلس کلنه طیبه د کورنۍ وازینه نفقه پیدا کونکې ده. وای پلار خیات او مورې د دولت کارمند و، خو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې کار او دنده ختمه او دا اړ شوی چې په خصوصي خوندزي کې دنده واخلي. طیبه وای د حجاب د جبري مراد کولو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړه سخته اندېښمنه کړې ده.
په داسې حال کې چې طالبان وایي ښځو ته باید له کوره د وتلو اجازه ورکړل شي، حجاب واغوندي په تیرو وختونو کې ښځې په شلاق وهل کېدي او شاید موږ سره هم په داسې چلند وکړي. زه باید په کور کې اوسم او که کار ونه کړم د رکول مصرف له کومه کړم.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په تازه فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دنده سپارل شوې چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان میرمنو عملي کړي. یو بل میرمن چې نغواړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په دې پریکړه سره آن دوی فردي ازادي اخیستې ده.
تمام حقوق ما را غصب کردن حالا امی آزادی فردی
زموږ ټول حقوق غصب شوی دي. اوس غواړي زموږ فردي ازادي هم له موږ واخلي. که زه حجاب نه مراتوم دا زما په کورنۍ پوری اثر لري. د حجاب په اړه چې اسلام کوم حکم کړی هغه موږ د منلو دي، خو په افراطي ډول د چادرې اغوستل چې د پاکستانیانو دود دی پر موږ تحمیلېږي. که موږ یې عملي نه کړو زموږ کورنۍ په جنجال اوړي.
د طالبانو له لوري د حجاب د جبري عملي کېدو په طرحه کې راغلي چې که چیرې یوه ښځه حجاب نه مراتوي، کورې باید په نښه او مشر ته یې توصیه وکړل شي. خو د حجاب د نه مرات کولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند ته اچول کېږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پیژندل کېږي څو رسمن سزا ورکړل شي. د کابل یو اوسیدونکي نفیسه چې کومه ځانګړې دنده نه لري وایي د طالبانو وروستۍ پریکړې میرمنو ته روحي تکلیفونه پیدا کړي.
سو وکړو اوس خو یې حجاب پر موږ جبري کړو. ټول میرمنو ته سم رواني مشکلات پیدا شوي دي. دوی ان پر موږ خدای هوا بندوي.
طالبان په دې اړه تازه څنه وایي، خو دغه طرحې له اعلانې دوه وړاندې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل په ښار کې د یو شمیر پوسټرونو په لګولو چادري او توره برقه د حجاب بهتر ډولونه بللي وو چې هغه مهال د طالبانو د کار له سخت غبرګونونو سره مخ شو. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د حجاب د عملي کېدو طرحه اعلانوي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو له لوري لشپګمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول شوې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو د خوراکي توکو د لوړو بیو شکایت کوي. دوی وای د روسیې او اوکراین او په افغانستان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمن جګړو د خوراکي موادو پر بیو اغیز کړی دی. دا اندیشنه هم شته چې که د افغانستان په شمال کې جګړه زور واخلي شاید شمال ترانزیتي لارې وتړل شي او د خوراکي توکو بیې نورې هم لوړې شي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ترانزیتي لارو امنیت به خوندي وي. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بل مخ په لوړېدو دي. له دې وړاندې افغان سوداګرو د اوکراین او روسیې جګړه د بیو د لوړوالي اصلي لاملونه په ګوته کړي وو، خو اوس د کابل ښار اوسیدونکو وایي د افغانستان په شمال کې وروستۍ جګړه ښایي دغه بیې نورې هم لوړې کړي. اصغر چې یو دولتي کارکوونکی و په میاشتني ډول شاوخوا 8000 افغانۍ ګټلې، اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. اصغر وای د توکو بیې په خوا هم لوړې وي، خو اوس یې د لا لوړېدو اندېښنې هم شته. دغه میرمن هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل د خوراکي توکو بیې وس مهال لوړې شوې او خلک د اخیستو توان نه لري.
د جګړې د زیاتېدو سره به خلک له لوږې مړه شي، هیڅوک د وړو غوړیو او وریژو د اخیستلو توان نه لري.
دا نښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو مقاومت ملي جبهې ترمنځ په پروان، پنجشیر، تخار او بغلان کې د جګړې راپورونه ورکړل شوي، خو طالبان وایي چې په دغه سیمو کې هیڅ هم نه دی پېښ شوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په وروستیو جګړو کې دوه ولسوالۍ پرته له مرکز نیولي، خو طالبان بیا وایي چې هیڅ جګړه نه ده شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان په شمال کې حالت عادي دی او خلک د لوی لارو د بندیدو تشویش نه کوي.
ولست مو ډاډ او اطمینان ورکو چې تاسو هم نتی ځواکونه هیڅ چاته د اجازه نه ورکړي چې هغه مشکلات لري باندې کې یا څه مشکلات خنای نه کړدا
منسک. خلک په داسې حال کې د توکو په ځانګړي ډول د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو خبره کوي چې دا محل په کابل کې د وړو دیوی 50 کیلوي بوري بیې چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ول 100 افغانۍ و 2500 افغانۍ شوې ده. دغه شان یو درې نیم منی د وریجو بوري چې بیې 2200 افغانۍ و اوس محل 2900 افغانۍ ده. له دې سره هم محل د نفتي موادو، تیلو او ګازو بیې هم دوه چنده شوې دي.
د غزنی اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړی دي. دوی وای الوتکې حمله دلی چې په اسمان کې ګرځېدی او بمباری یې کوله، خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي دا بریدونه ردوي او وای د طالبانو ځواکونو د تمرینونو او وسلو آزمایلو په محل د درنو وسلو ډزې کړې دي. نور حال په دې حال راپور کې.
د غزنی ځینې اوسیدونکو باور لري چې د جمعې په ورځ مازیګر لوړ غزنی ښار ته څیرمه بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي. دی وای دغه بریدونه په پخوانی پی آر ټی سیمه کې سوي چې د ناټو پخوانی مرکز یې په نقشه کړی او بمبار کړی دی. دغه پی آر ټی په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لوی لار په شاوخوا 4 کیلومتر واټن پرته ده چې شمال لور ته غزنی ښار، جنوب لور ته د سپندې کلی، ختیځ لور ته توحید آباد او لویدیځ لور ته غیبی کلندر کلی موقعیت لري. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز ویندویان بیا دغه خبره ردوي او وایي دغه بریدونه الوتکو نه بلکې د دې سرتیرو کړي دي. د غزنی ولایت د والی ویان حافظ عمر ازادۍ رادیو ته وویل تیره ورځ د طالبانو ځواکونو د تمریناتو او وسلو آزمویلو پر مهال د درنو وسلو ډزې کړې دي.
د غزنی مرکز اړوند زړه فی آر ټی سیمه کې د اول کنده کمیونټي منسوبینو د ثقيله اسلحه ډزې کړې چې موخه د ثقيله اسلحه چکول او معلومولو. په غزنی کې میشت هوادوال هم لیک په تشویش کې دي چې ګواکې دا ډزې درون تیاری کړي. دا خبره مونږه په کلکره دوو.
په غزنی کې د امنیه قومندانۍ ویان سید حساق صالح هم ورته خبره کوي. نو موړی وای کوم خلک چې دا اندېښنه لري چې دا بریدونه بی پیلوټ الوتکو کړي دا حسي اواز دي.
تیم یو غف کلن کده بیت کی تیار په پر کدی چیز منستر نو مجاهدین اک سلو رازمایش درته دغه خلاص دغه الحمدلله امن امان.
دا په داسې حال کې د چې د غزنی د ډیرای سیمو اوسیدونکو وایي د طالبانو لره تک سره ورسته هم ډیرای وخت ویني چې دغه بی پیلوټ الوتکې په هوا کې ګرځي. خو دا لمړی ځل دی چې دا بریدونه خبره کوي.
آزادی رادیو ته غوږونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکرين په کلابنشوي شهر ماریوپول کې روسي دفاع کوونکي د روسي يرغل کوونکو له سخت مقابله سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د می میاشتې په نهم لمانځل کیږي په اوکرين کې یو سمبولیکه بریا خپل کړي.
د اوکرين په کلابنشوي شهر ماریوپول کې روسي دفاع کوونکي د روسي ځواکونو له سخت خونړي مقابله سره مخامخ دي. د دوړو هیوادونو چارواکي وایي چې د ماریوپول د فولادو لیوي فابریکې د ملکیانو د ایستلو بهیر بشپړ شوی، خو هلته د اوکراین د پاتې ډیره جنگیالیو برخلیک نه دی معلوم. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن یکشنبه د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی 7 رهبرانو ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. په دې وینا کې به د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د کیف د روانې مبارزې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړي. وروسته له هغې چې د ماریوپول د ازوفسټال د فولادو له فابریکې ملکیان ولېږدول سول، اوکراین د روسیې شدیدو عملیاتو ته ځان چمتو کوي. په وروستیو دوو ورځو کې له ازوفسټال فابریکې د ملکیانو د وتلو پروسه تیزه شوې وه. هغه هم داسې مهال چې روسیې پر دغې فابریکې او ستراتیژیک شار ماریوپول چې اوس تر ډیره په کنډولو بدل سوی خپلو حملو ته دوام ورکاوه. ازوفسټال فابریکې چې وروستیو اوکراینی دفاع کوونکو پکې تر مځکې لاندې سمڅې او سنګرونه کیندلي، د اوکراین په روانه جګړه کې یو سیمبولیک اهمیت خپل کړی دی. د اوکراین چارواکو پرون شنبه وویل چې له ازوفسټال فابریکې ټولې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان ایستل سوي دي. تیره اونۍ اټکل سوی و چې د فولادو په دې فابریکه کې شاوخوا 200 ملکیان او د اوکراین 2000 دفاع کوونکي پټ دي. د اوکراین د ولسمشر یو مخکښ سلاکار اولکسی ریستوفیچ ادعا وکړه چې اوکراین د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې پر ډګر ځینې لاسته راوړنې لري. راپورونه وایي روسیه غواړي د می میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې په درشل کې په اوکراین کې یوه سیمبولیک لاسته راوړنه ولري. د می نهمه د نازی جرمني د ماتې د ورځې په توګه په روسیه کې لمانځل کیږي.
په دایکوندی ولایت کې د کیک بوکسینګ سیالۍ پاتې ورسېدې. د دې ولایت ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې دي چې دا سیالۍ دوه ورځې مخکې پیل شوې وې چې نن پاتې ورسېدې. یادې ادارې لیکلې دي چې په دې سیالیو کې د مرکز نیلي ترڅنګ د شهرستان، اشترلی او خدیر ولسوالیو اتیا لوبغاړو ګډون کړی و چې په پای کې درې لوبغاړو ته ډالۍ هم ورکړل شوې. د دې سیالیو د کېدو هدف په دایکوندی ولایت کې د کیک بوکسینګ ورزش وده ښودل شوې ده. د بوټیالۍ لوبډله د ننګرهار د والیبال سیالیو اتله شوه. د بدني روزنې ورزش ادارې د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي په دې سیالیو کې 28 لوبډلو ګډون کړی و چې تیره ورځ ناوخته د بوډیالۍ لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په پایلوبه کې بوډیالۍ او د میملي ځوانانو لوبډلې سره مخامخ شوې چې د 3-2 پایلې سره د بوډیالۍ لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو د کېدو هدف والیبال لوبې ته د ځوانانو تشویقول او ولایتي لوبو ته د لوبغاړو تیاری ښودل شوی. او د هند غوره لیګ آی پی ایل سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ د ممبئی په وانکیدی لوبغالي کې لوبه روانه ده. د لوبې پچا بنګلور لوبډلې وګټله او خپلې د توپ وهنې پریکړه وکړه. د دې لوبې ګټونکو لوبډله چانس لري چې نیمه پایلوبې ته یو ګام ورنږدې شي او بایلونکو لوبډله یې هم له نیمه پایلوبې لري کېدلی شي. د یادونې ده چې په دې لوبه کې په لومړي ځل سن رایزر حیدرآباد لوبډلې افغان توپ اچونکي فضل حق فاروقي ته هم په 11 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پروګرام دې برخه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم سلامونه می ومنئ. په دې برخه کې په اوروزګان کې د کوکنارو د حاصل د ټولولو په باب یو راپور لرو او بیا په کندهار کې د خلکو د شکایت در رسو چې د پاکو اوبو له درکې لري. په اوروزګان ولایت کې د طالبانو له بندي سره سره بیا هم له کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل شوي چې اوس یې دا پروسه نیمایي ته رسیدلې ده. لبلی خاصه شکل لوستو ځوانانو هم د بیکاری لامل نشوهلو ته مخه کړی چې د نالوستو کاروبار خراب کړی دی. په اوروزګان ولایت کې داسې مهال کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل شوی چې د کوکنارو د کښت د منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خونزاده د فرمان یو میاشت پوره کیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د ترینکوټ شار چار چاپیره د زراعتي ځمکو ډیره برخه د کوکنارو په کښت پوشل شوې ده چې نسبت ساش کال په پراخه کچه د نورو کلونو په پرتله کرل سوی دی. د افغانستان په دغه جنوبي ولایت کې پر داسې مهال د کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل سوی دی چې د کوکنارو د کښت د منع په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوند د فرمان یو میاشت پوره کیږي. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان دغه ولایت ته د کوکنارو د نیشوهلو لپاره راغلي دي. خود دغه ځوانانو زیاته برخه لوستې ځوانان هم دي چې د تیر جمهوری نظام تر ړنګېدو وروسته اوس بی دندې سوي او نیشوهلو ته مخه کړې ده. حکیم الله افغان د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د تیر جمهوری نظام پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې کار کولی، خو د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بیکاره سوی او اوس یې نیشوهلو ته مخه کړې ده. حکیم الله افغان وایي که څه هم د کوکنارو د کرکیلې او استعمال او کاروبار سره مخالف دي، خو وایي د مجبورۍ څخه یې د کوکنارو نیشوهلو ته مخه کړې ده.
نو دا نشته ځکه چې وخو چې ورته مجبوره د مجبوری څخه نیش وخو ځکه چې کار وزګار نور نه لرو. نو دغه نیش یوازې راپاته دی، بل خلر دولسم سیم په پریم زده کړې کړي دي. نو بس چې کار نشته نور دولت کار راته برابر کړي نه دی، د بیکاری څخه په نیش اخته یو.
دا په داسې حال کې د چې تازه د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي چې د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملي نه ده. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت وچکالي هغه لاملونه بولي چې لامل یې کروندګر اړ سوي تر څو پر خپلو ځمکو د تریاکو کښت وکړي. خو دلته بیا ساش کال حکیم الله بختور دی چې د کوکنارو په کرکیله کې ځانته د 15 ورځو لپاره خواري پیدا کړي، ځکه د په څیر سلګونه نور کسان بیا په دې لاټه کې دي چې د ځانونو لپاره د کوکنارو په کرونده کې کار پیدا کړي، خو تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي. شور او زواج بیا په ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې سره د هغه سلګونه کسانو دي چې د سهار څخه تر ماښام پورې په دې تمه ولاړ وي چې د کوکنارو کوم کروندګر به د نیشوهلو لپاره بوزي. دغه کسان د اوروزګان د ولسوالۍ تر څنګ د افغانستان له نورو ولایتونو هم ترینکوټ ښار ته راغلي دي چې په ترینکوټ ښار کې په دې تمه شپې او ورځې سبا کوي تر څو د کوکنارو په کرونده کې نیشوهل پیدا کړي. لډلې محمد ولی او موسی کلیم یو له هغه کسانو دي چې د ترینکوټ ښار د منار څلورلارې سره لشپوش پورایسي ولاړ دي.
دا کوم خلک سره غلي دي زموږ په شمول باندې دا ګرد روزي د پار راغلي دي ته واشه چې
یعنی د نیش
په عیار نه پکا پیدا کی هغه دلته د حالات سمجه ولې دي دلته د روزي څوک نشته ګر پر وټلانو دي ګرد وادر دل خواران پر تړو باندې د شپې بده انو پر وټلانو کې ځای نشته د روزي ود دي دغه ډیر ژوندګي ډیر سره خراب ده.
بل خو بیا د تریاکو د بی د لوري دو سره په ترینکوټ ښار کې هم د تریاکو د پیر او پلور بازار هم ګرم سوی دی. په دغه ښار کې د تریاکو د پیر او پلور لپاره ځنګړی چوک شتون لري چې دومره ډک دی چې څوک فکر هم نسی کولای. د دغه چوک یو کچاکبر د نوم نشودلو او ژغ نخبرولو په شرط ازادي راوړی تو ویل چې په دغه ولایت کې اوس ډیرې کسانو له نورو کارونو لاس اخیستی او د تریاکو کچاک ته مخه کړی ده او دوکانونه ورته خلاص کړی دي. خوله دی ټولو سره سره اوروزګان میش چې بزګران وای که طالبان غواړي د کوکنارو د کرکیلی مخه ونسی نو باید معاشیاتي بدیل کښت ورته پیدا کړي، کنه نو په دې برخه کې به پاتې راسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د کندهار ښار اوسیدونکو وای د پاکو اوبو په مندلو کې ستونزې لري. په دې ښار کې ل 80000 کورنۍ څخه یوازې 8000 کورنۍ ته د پاکو اوبو نلونه خسیدلې دي. د کندهار ښار د پاکو اوبو رسولو مسؤلان کم امکانات او د ښار پراخوالی په دې برخه کې لوی خندونه یادوي. نور تفصيل په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ لسکونه کسان چې ډیره برخه یې ماشومان دي له دوه میاشتو وقفې وروسته د جنراتور دا غږ اوري. دا د کندهار ښار د دولسمې ناحیې د فامیلی سیمه ده. دلته یوه خیریه بنسټ توانېدلی چې د سیمې د خلکو لپاره د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، خو دا چاره لنډمهاله ده او ډیر کله د بودیجې د نشتوالي له امله د جنراتور لپاره تیل نه وي او د دې سیمې خلک په میاشتو هم پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې سیمې مشر عبید الله وایي د دوی ټوله سیمه وچه ده چې د کال په نیمایي کې برمې وچه سي او د سیمې خلک مجبور سي چې 2 کیلومتر لري بلار سي او براوړي.
دغه خلک تقریبا 80% د ستونزې او بو سره سخت ستونزې لري. چې اکثره د مخه مثلا برمې وغه تلون چې وغه مثلا وچلې په تالو کې تاسو معلومه ده چې اوس خلک ډېر اقتصاد ضعیف دي، دا واسنه لري چې مثلا د 500 افغاني یا 1000 افغاني مثلا تنکار راوي. دا خلک تقریبا په دغه تنکیان کې 1.5 کور یا 200 کور شوخه خلک د لیر زایو سره زی دغه تنکیان صوبه وړي. دغه وبه هم مشت پسنه نه کیده چهار سونه شي بعد دغه خیریه پنساب دی کبل ورګان دی که زموج د پاره د زموج د سایه د پاره کې د وبو نل جوړ سی یا بل سیستم ورته جوړ شي مدیر خوشاله کیجو. دل چې میاش کی دغه وبه را رسید بیا بیت پن سی د خلک مت وای شي د توبه ول نه راولید اسنګ مشکل دی.
د کندهار نه هم 12 14 او 15 ناحیه د شهر هغه برخه دي چې د وبو کاچ پکشي ډیره ټټه سوي او خلک د پاک وبو د نشټوالي لامل سخت او ستوند سره مخ دي. د نهم ناحیه اوسیدونکو سید اکبر وای د وبو نشټوالي له سخت او ستوند سره مخ کړي او غوښتنه کوي چې مسول چارواکي دي د وبو ستونزور حل کړي.
یم داس دا دوبو صدا انسانان دره پازاب دي چې تقریبا دلته د ډیر لری لری ز او بخښنی کچنی انجینر کچنی کچنی الکان ور د خبره زی خوراکون دبی پلاس کې اخیسی وي د ډیر لری لری زوینه وروړي. داس وخت می چې ولاته او داسو د لمانځه ټیمي د خبره سړی ور د لمانځه او داسه ټیمي الته الته بنه ور د خدای کوم کوم اخره سړی د لمانځه د داسنه لباس در مشکل ډیر دي. او په دوه علاقه کې داس تقریبا د بدوغه علاقه کې یو بارما دلته یو مسیاده خوراکي غاله لګوبه ورکی غچ بار کی مو بو ورکو کچری چې بار نه نور غپ پلو را داس هغه نه لري ماشين وشای نه لري چې بار نه وب پیرا وکاجي. نو خلک دې دستونه سم مخامخ دي او ډیر په عذاب دي ورته دوبوس.
د کندهار د پاکو اوبو رسولو د ادارې د ارقامو له مخې په کندهار ښار کې 80000 کورنۍ پاکو اوبو ته د نه لاسرسي ستونزې لري چې له دې جملې دوی یوازې 80000 کورنۍ ته د پاکو اوبو رسولو خدمات وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو سرپرست رئیس انجینر جانان آغا خالد وایي کم امکانات او د ښار پراخوالی د دوی د خدماتو پر وړاندې اصلي خندونه دي.
کندهار ښار چې دی یو ډیر پراخ ښار دی، نفوس یې زیات دی، کورونه زیات دي. نو موږ اوس پیالن درې پروژې تر لاس لاندې لرو، در کار عملا کار په شروع دی او راتلونکي کې هم ان شاء الله نور پلانونه لرو او دولسه منه هم په نظر کې ده. ان شاء الله په راتلونکي سبا او بل سبا کې به ان شاء الله کار پراخم شروع شي او بل د سولر سیستم لرو د وو نه هیو د پاره د وو سټو د پاره. نو هغه ماده ان شاء الله په راتلونکي هفته کې به کار شروع شي او بل نه هم نه هیڅ ده هغه ماده در پلان لاندې ده ان شاء الله چې په راتلونکي به کار باندې شروع شي. خو د کندهار نه پوسټ دي ډیر زیات دي، نو موږ ته غټ مشکل چي هغه نه پوسټ زیاتوالي څه خدي.
د کندهار ښار په یو شمیر برخو کې د اوبو کچه تر 130 متر پورې رسیږي چې په تیرې وکال کې دغه کچه 9 متر نور هم کښته سوي چې لامل یې د ښار په ډیرو برخو کې پاکو اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی.
اوس مو ربولم د دې سات لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سره